په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې هم درورو. خبرونه له مجید بابر او
افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن په سعودي عربستان کې د حج لپاره 25 لکه مسلمانان راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د سرتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې ځکه چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ سخت ځپلي دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې د پاکستان په خارجه تګلاره کې بنیادي بدلون راوستل شوی دی او د هغې ګټې به ډېرې زر برسېره شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم وویل چې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات کامیابی سره روان دي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د بډبیرې پیښه کې د ککړو 5 وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې نهو کسانو په تنه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. د نهې په ورځ ماسخوتن میډیا سره خبرو کې د داخله وزیر وینا وه چې د پیښې ماستر مایند او د وسلوالو مرسته کوونکو پته لګېدلې ده او دا هم چې د دې پیښې منصوبه بندي چارته شوې وه. د دې وینا وه چې د پیښې په اړه به ټول ثبوتونه افغانستان سره شریکوي او دغه لړکې افغانستان سره رابطه کې یو چې افغانستان پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي کړي. د چودري نثار علي خان په خبره پاکستان د افغانستان امن او استحکام لپاره کار کوي او د افغانستان نه هم تمه لري چې دوی به هم خپل خوره د پاکستان په ضد استعمال ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف فرضي د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوی غړي له خپل ګوند نوستې دي. عمران خان ته د یاد ګوند صوبایي تنظیم د یو سنټر او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم کړی دی. تیر ورځ په سیمچ کې د بډبیرې پیښې د جوبل کسانو له پوښتنې وروسته عمران خان دا خبرې په ودریالا هاوس پیښور کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم ویل چې پخوانی صوبایي وزیر معدنیات ضیاءالله افریدی یې له پارټۍ په دې وجه وستی دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای یې په نورو غړو الزامونه لګول. د ټول نړۍ نه تقریبا 25 لکه مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي چې په کیسه کم 1.5 لکه پاکستانیان هم شامل دي. تیر ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د منا په میدان کې د احرام تړلو نه وشو. حجیان و نن سحر به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمې او مازیګر ګډ مونځ وادا کوي او بیا به د مزدلفې په میدان کې شپه په عبادتونو کې تیروي. د نن څخه بعد سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د بلوچستان حکومت هم غونډې جوړوي. د یادې صوبې وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته تیر ورځ په دې اړه وویل
دا صوبائی حکومت د محکمه اطلاعات او لخوا د مور دا جوړو پاور کې مو ټول سیاسي پارټیانی ایم پی ایس د مینیس سنټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمی ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه 13 په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېر ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلی روحاني دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل نو د دې پر ضد یوازینی امید د ایران پوز او انقلابي ځواک. د روحاني په خبره د مندني ختیځ هیوادونو د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډیره تکیه نه کوي. ایران وار لمخه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد عراق او شام ته پوځي سلاکار استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن باډیګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی وو چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی وو. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څېړنه کې پریکړه وکړه چې دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروری نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ د 100,000 زره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوی دی. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکو 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاقي رای پریکړې کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پرون رای ګیری ته وړاندې شو. د چک ریپبلک، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رای ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رای ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوالو ته به په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي. او د چک ریپبلک وزیر داخله بیا خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي نن د منطق د ناکامۍ ورځ ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هیوادونو ته رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنسو بیې ریاض مساخیل وړاندې کړي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د شروع پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپې شل پیسې غستې کیږي او په 1,00,000 روپې 1,500 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1,00,000 روپې 15 پیسې او په 1,00,000 روپې 15 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپې 15 پیسې او 1,00,000 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 10 پیسے او 35 روپے 15 پیسے. یو افغانے په یو روپے 1 شپته پیسے او یو روپے 2 شپته پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 200 شپګتیا غستی کیږي او 200 سلورتیا خرسيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 15 درجه، پېښور او بنو کې 33 او 22 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغ جوړې لچارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار وایي دوی غواړي چې د کمومره نجونو د ودولو ضد قانون راوړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ هم پکې آئے کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې څه مسله ده کې مچ علما کرام دي کې کینی.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23 په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې مانځي.
زموږ د ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پاکستان خپلې ویناوې کوي، ملي اتلونه ښکاره کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي لوی اختر ته تیاری نیولې دي.
ډیر په خوشاله د اختر تیاری روان دی. سرویم د خستی د سیم د ولمنو لپاره د پیستي میوه خپ پروګرام جوړ کړی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنې موضوع. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون امریکا ته د سفر پر مهال په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې وکړي. نوموړي دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ پر روانو عملیاتو هم تسلي وښوده. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي وزیر اعظم نواز شریف لندن کې د خپلې اسارتیا دوران مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان افغانستان خپله خاوره د یو بل په ضد نه استعمالولو او د ترهګرۍ په ضد په شریکه د جنګېدو عزم کړی دی، ځکه چې دواړه ملکونه ترهګرۍ ځپلي دي او دلته د امن لوی ضرورت دی. د ده په خبره پاکستان خپله خارجه پالیسۍ کې ځینې بنیادي بدلونونه راوستي د کومو چې ډېره فایده شوې ده. د یو تپوس په جواب کې د نواز شریف وینا وه چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پزید شروع کړی شوی پوځي عملیات ضرب عزب ډیر په کامیابی سره روان دي او راتلونکو ورځو کې بعد د ګټورې نتیجې مخې ته راشي. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره د نیویارک په سفر دی، کومه چې به د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 30 نیټې پورې جاری وي. د پاکستان خارجه دفتر مطابق وزیر اعظم به په 30 ستمبر غونډې ته خطاب کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلخوردن کو د افغانستان مشرانو جرګی د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې وایي له پیښور سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی و. د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاوه چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د دغه رقم تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د بډابېرې برید په افغانستان کې طرح شوی و، په دغه اړه به اسناد دوی ډیر زر افغان حکومت ته وسپاري. له کابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان ادارت کړه، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوې، بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کوي.
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او تلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېګو. خاغلی مسلم یار وای افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغو کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډابېرې په سیمه کې د پاکستاني فوز په یو اډې د شوې حمله وروسته د پاکستان د فوز ویان ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې و او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ مانی بیا د دغه ادعا لرد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا وایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبرۍ په پاکستان کې شوې دي، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو پر اختیار دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوندی په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي، پروند په خبر د سفر په ترڅ کې د خپل پارتي د لزګونو غړو رکنیت ختم کړ. عمران خان یوې خبري غونډې ته وویل چې د نو جوړ شو ځایي حکومتونو د کونسلرانو د پارتي د ډیسپلن خلاف ورزه کړی دی. لپی خبره زلان یوسف زی رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 13 ورځ د پیښور یو ورځنۍ دوره وکړه چې پکې یې په سیمه کې په 13 هفته کې شوې د بډابېرې پیښې جوبل کسانو پختنه وکړه. د هسپتال د دورې وروسته عمران خان په وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلدیاتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د بلدیاتي حکومت 55 ټاکلې شوې غړي له پارټۍ ایستلې دي او یو د پارټۍ سینیئر غړي او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم صوبایي تنظیم د توړاندې کړي دي. قسم عمران خان د دغه کسانو په اړه سونه ویل خو سرچینی وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د تحصیل او ضلع کونسل ځینې بریالي شوي غړو د ناظم په انتخاب کې پاکستان تحریک انصاف ته ووټ نه دی ورکړی نو ځکه پارټۍ د دوی غړیتوب ختم کړی دی او همدغه رنګ د پارټۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی صدر اعظم سواتی او د صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل او عارف یوسف پر ضد هم په بلدیاتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځي د کاروایي کولو غوښتنه شوې ده. عمران خان خبري غونډې ته هم وویل چې پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی له پارټۍ په دې وجه ایسته دی چې د خپلې بېګناهۍ ثابتولو پر ځای په نورو خلکو تورونه پوري کوي او دا چې په صوبه کې به د رشوت خورو او سم کار نه کوونکو چارواکو پر ضد کاروایی روانه وي. پام دی وی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قدرتي زیرمو وزیر ضیاء الله افریدی د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې ونیول شو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په پېښور کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي د عامه پوهاوي د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یاد ادارې چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عارف یوسف هم وینا وکړه. وی ویل چې صوبایي حکومت غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغسې کولو ته نه پرېږدي. له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
تیره ورځ په پېښور کې په ښځو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آګاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستور کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د شورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستورې مشر میلمه د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پښتونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظورې کړې دي خو په کم عمر کې د جنکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه عمر دی اتل لسکالا وټا کلی شي. خدا وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته ویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسوده په لاره کې ځنی ستونزې راولاړې کړې دي.
د جنې ایج سانه په کار دی واده د پاره نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دی هغه سره مشوره کول لګیایو د دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږه لاست ټایم میټینګ شوه نو هغه کې فضل الرحمن ګروپ هم پکې هغه کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې څه مسله ده کې هغه پیوبلټي ټایمي کنه د جنې کې زموږه چې علما کرام دې کې مفتی صاحبان دے کی کینی نو آغا که کمی مونگ تا مشورہ راکین مونگ آغا مشورے سر بدا کو جی.
او دا عورت پاونڈیشن سایما منیر بی بی مشال ریڈیو تا ویل چی پا پختنخوا کی پا خزو دا تشدد پیخی مخ پا زیادی دو دی او دا تیر کال شمیره خواهی چی پا 2014 کال کی هر عورت پا پختنخوا کی یو خزا پا یو نایو وجه وجل شوی دا او پا هر دری مورز یوی خزی زن وجلی دی او پا هر سلوره مورز یو خزا تختول شوی دا. خود پاکستان رسنه د خزو د شتونځو ته سما پاملرنه نه کوي.
هم دغه صدا چې روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي چې څنګه ملک سبل واقع شي نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دی هغه په خپل د اخبار نه غایب بیا هغه دی ته کوریج نه ورکوي.
په دې دستور کې د مدني ټولنو ګنډ شمیر سړو او خزو د سوګند پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوې د پښتو نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 23 نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه لمانځي. که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي شي، او آیا دا ورځ څه ډول لمانځل کېدای شي، او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي؟ بریوال کاکړ پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي، ژبني، اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره اولس وړاندیزونه وکړل. د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د اولس وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر 23 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي. اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای که څه هم وخت بیخی کم و، خو د دوی حکومت د سپتمبر د 23 د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده.
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړو په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې ممپیز ممیز سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی. زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په هغه کې خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه، خو د دې په معلومولو کې بریالي نه سو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه. په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو. غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر 23 لدې کبل ونه لمانځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات لورځ سره سمون خوري. خو د غفور لیوال په وینا دوی به له اختر وروسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي.
لکه پښتني کلتور بیلا بیلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو ګواښونو باندې به خبرې وشي. افغاني فرهنګ د جامو، د خوړو، د دود، د دستور، د عناناتو او د بیلا بیلو چیزونو نندارتونونه به جوړ شي. د افغاني موسیقي، اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به دغه ورځ ولمانځل شي.
د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای کامون خپل ملي او د ویاړ ورځي د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي. د ویل د سپتمبر د 23 د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري او د کلتور ته د ودی ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل سي. خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او ویل مانځي.
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلې شي. علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلې شي. سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستي شي. تجارت سره تړونکي خلک دي، هغه د تجارتي سیزونو چې کوم کلتور کې جوړیږي د هغه د نندارتونو شکل کې منځلې شي. چې کوم د فن سره تعلق لرونکي خلک دي، هغه د مختلفو فنونو د نندارتون په شکل کې مخې ته راوستي شي.
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمیر نړیوال کانفرنسونه سوي دي، خو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په ترسره سوي دې کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون په پیښور کې د ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړه. ویل چې د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت پر ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی، خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅ کله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو روژې او یا هم اخترونه نه دي کړي. د مشال رادیو خبریال زلان یوسف زی لپی خبره رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژه او اختر په سر اختلاف یا په دوه ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکلی شوی قاضي یا کمیټې سره دا اختیار وي چې د روژه او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما جکمی پاکستان چې مفتی تقی عثماني صاحب عبدالرضا سکندر صاحب د اوقاف چې کوم مشر دی د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب د ټولو اجتماعي رائے دادا جمهور شهر د مرکزی کمیټه اعلان د پاره درست او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي او متشریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وخت دغه خبره اتباع کوي. شریعت دای دغه نه دی ورکه یته بلار شه مفتی سره کینه یو عالم سره کینه وخت وی شهر مامیش کتلې د مال اعلان وکا.
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت احلال کمیټه د جمعې پر ورځ د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر کوون کو قربانی با په شریعت کې ناسمه وي.
بالکل مو په نسبت باندې دا قربانی نه ده په دې چې دا به قبول نه جایز دي، ځکه چې شای وینه ته بولې دا خو نه جایز ده.
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پختونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علما کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی روی تحلال کمیټې چې دی څه شرعي حیثیت نشته. یو دویمه دا د دغه مرکزی روی تحلال کمیټې یا د چیرمین حیثیت د قاضی نه دی. دوه دریمه دا خبره مرکزی روی تحلال کمیټې چې کومې فیصلې کوي نو د دې اکثر فیصلې د شریعت متحره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شی هم شته چې روی تحلال لپاره خو د قاضي ضرورت هم نشته. هغه چې د علاقې معتمد فقه عالم وي داغه په فیصله باندې چې دی هغه عوام عمل کولی شي.
په پاکستان کې د اختر او روژه په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټه او هم د خیبر پختونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوې دي، خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د نورو قبایلي سیمو په څیر د خیبر جنسي اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په لوړګي بازار کې له ځایي خلکو سره غږېدلې. راځي وارو چې غوی د راتلونکي اختر په اړه څه وایي او کومې تیاریانې ورته نیولې دي.
ملک محبوب عالم، ماشاءالله د مونږ خو د ټولې خیبر جنسه ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. لګه سرویم خو سخوندران غټ غټ اخستی اتیا زره روپۍ تقریبا پسونه په شل زره روپۍ دا سیم د ولمانو لپاره د بادام او پستې میوه خو پورا پروګرام جوړ کړی مونږ په خل دا ټول پروګرامونه ان شاء الله چې خو په خوشاله مونږ تیاری نیولې. کپړې ماشومان ته خی خی کولی کولی کپڑے داسے دے پخوب شینا تقریبا چې 100% مونږه ماندای هیڅ پرابلم نشته، هیڅ خبره نشته.
زما نوم سور خان پریدای کی مونږ درې روان یو او ګوري موري مو درال ان شاء الله چې بس خپ بغه کیو خیر سره دا غزان بادام در سم واخستل ګډون مډونه واخستل کپڑے مو شمون تا دا اوس غون چی کنه مخ په لو خویندو دوغه تا په برخه کې اکثر په پیلو ریس باندې لګو زکه چا غو مونږ سره یو حق دی پس خو ورولہ ګو په باندې نه خوشحالیږي په غزانه باندې خوشحالیږي ځکه چې مونږ رسم رواج دی مونږ د خپلو خویندو ډېر زیات خیال ساتو قبایل.
عرب سیاب نوم دی او یم د خیبر جنسی د ولی خیلو او اختر دی مونږ ټول ښه په خوشحالۍ سره اختر دی رو جامې کړي دي چپاله مغستی دي هر څه مغستی په بقیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرانی دی او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سلو شی په 200 وخرځي تحصیلدار ډیپټي دغه ته خواست دی چې ټول مارکیټ ته لږ نظر واچي زوره وکړي بار شي مونږ ټول چې کوم سهار بورکونه وکړو هغه نه بعد سره ټول ملګري یو شو او لاړ شو جنگې باندې غوخه ویسو هلته کې په خګو سیخونو کې په خګو رشونه ته وکړو. دا اختر خو مونږ ډیر پورې امن دی روډونه موډونه صحیح شوي مونږ دا ځل اختر ته ډیر خوشاله
یو. زما حاجی عبدالمناف نامه ده او خیرات علاقې سره تعلق لارم جبې کلی سره او دا ډیر شو کلونه ملنډي کوتل کې دکان دی او بس کاسمیټک بنجارګي چې وتی پختو کې هغه دکان مې بنگړي او دا شیمپان او صابونونه او سپری وغیرہ وغیرہ ولنډي کوتل بازار د ډېر خلک د خپصور راځي خپل سودا کا او نو به کې رښتښت او نټه انګښت چاته څه تکلیف نشته امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپه یولس و دولس و بجو پر کار چلگی دکان ټول بازار کو لا کوشش مدای چې خوشی ول ورکو چې خوشالی او پریټم خور کو زګه د اوسر حزمون ژوند د عمر مده اوسرا
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د بډابیر پیښه کې د ککړو 15 وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې نهو کسانو پتنه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلین په خلاف ځای د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستي دي. د ټول نړۍ نه تقریبا 25 لکه مسلمانان د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه بعد د سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه 13 په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژلې شوي مشر اسامه بن لادن باډي ګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ د 1,00,000 لره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. په جرمنی کې د برلین خار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګرو د پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټنو نه پسې د خار په 8 ودانو چاپی وهلې دي چې د یو جماعت دفتر پکې هم شامل دی.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدونکې وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چیرې د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګري کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایان ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړ کچې استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخیر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالې په یو بل د بې بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوره جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمې او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټي مضبوط کړي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې قومي احتساب بیرو فیصله کړې ده چې د سپینې جامې غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غځوي او وایي چې سن بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سن پولیس 3400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي. د کوم چې په خشن اندازه لګیدې شي چې د دې ملک سیاستدانان افسر شاهی سمره په بيدردي سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکلي کې چې اوس کامي احتساب بیرو کوم فیصله کړی دا باید چې دا عملي کړي او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغوی پیسې بیرته واغستل شي بلکې سخت سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتن کې څوک بیا داسي ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د مالی وزارت د چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېخو اقتصادي ستونزو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په شام او عراق کې د یو شمېر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د پرېښودو موضوع راغسته. دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومن دا اورو.
د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلي دي د پاکستان د مالیه مرکزي سیکرټري وایي د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه‌کاری په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالر تاوان رسوي. دغه په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه‌کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدده د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبر ایجنس ته وویل چې په دې وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړی دي. د مالی سیکرټر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 نه تر د 2 ارب ډالرو پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې و، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړې وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډېره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالی سیکرټري زیاتوي تمه لري چې د 2018 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دی لږ تر لږه 850 کسانو د ایج ډله پریښو دي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي، خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منی کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 200 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځنې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېرې برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یاري ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 33 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورسپانې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جینکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورونا او چار وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی، خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت سره منظور شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه ورستي معلومات د فرشتې جلال زین اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره یې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موجه دی پریکلیک د متن د برابرول لپاره ډیر کار کړی. دا پریکلیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوې ده. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لک شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پر نو ویل چې دغه پلان ته منفي رائے ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړي او منفي رائے ورکړې ده، خو فنلند ممتنې رائے ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو ور بیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرها او کورنۍ چې له سوریه، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګری او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې پر رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کمبل وایي زمونږ پوز په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم د پرکوچانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. کمبل د خبرې د نیویارک ټایمز د یو رپورت پاړه کړې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابل لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زینا.
جنرال جان کمبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړ چې وای پینټاګون خپل پوځیانو ته سپارښتنه کړې و چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظر وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانې د تیر یک شنبه په ورځ په یو رپورت کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي و چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کمبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلارې هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر کومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه عملی شوی. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوی و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ایز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ایز قومندانان او پولیس په بچبازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانې دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی وو. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، سما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې کچیرې له داسې پیښ سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسلې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال جان کمبل ویلي، کچېری افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راورسیږي چې وکاپی زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای شي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅه کړې چې د بچبازي په نوم په ځینې لري پروتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوي وکړي. سپین مانی پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او لنړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیرای دی. خو سپین مانی او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پریښېده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلي د پیښور په بډویره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز درستی بریټ پڅیر خای نور حمله هم په غیواد کې وشي. د لیکنې تر مخه اداره د عمل د چې د پاک افغان پولیس دوړو خو ته د امنیت ساتنې د پام وړ تنظیمات نشته او طالبانو له دغه پولیس سره لګیدلې یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. د لیکنې تفصیل شاهین بنیره وروي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي چې د خبر خواسانه ده چې افغان حکومت ځان د طالبانو نخلاصول غواړي، خو په دغه اړه باندې په عملی توګه کار کول ګران دي. دغه شان پاکستان اگر چې ترهګرۍ پر ضد د هلو زرو لپاره سنتیاوي لري، خدا به کتلی شي چې آیا د پاکستان ریاست پر اختیار د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو تجمن دی او کنه. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته ودرېدلې دي. په طالبانو کې ځینې عناصر د دې نه ګټه اوچتوي او جګړه پر مخ وړي. د ورسپانې په خبره پاکستان د پولي خواوو شا سیمې د وسوالو نه د پاکولو لپاره په افغانستان انحصار نشي کولی، او کچرې پاکستان د ترهګرو بریدونو مخه نیول غواړي نو دغې لپاره به ځینې نور ګامونه پورته کول مهم وي. ورسپانې لیکي که په پوځي توګه نه وي نو په سیاسي توګه به پاکستان له ځینې ستونزمنې پرېکړې کول وي، او د دې لپاره د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان عملي کول ضروري دي. د پوځي هلو ځلو یو اولسي قیمت هم وي، او دا یره هم څرګندېږي چې دغه سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې برابري اغېزمنه کېدای شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو هلو ځلې پر خپل ځای، خو باید پاکستان هم په هیواد دننه ځینې حقیقتونه ومني او د دغه سره تړلې ستونزې هواري کړي.
دا مشال ریډیو ده.
یو شمیر ایرانی سیاسي فعالانو او مخورو د یو کمپاین په ترڅ کې حکومت غوښتي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لاس واخلي. دغه فعالان د تهران په ګډون د سوریې د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو انتقاد کوي چې په دې توګه یې لسګونه زره سوریایي وګړي اړ ایستلي چې اروپا ته وتښتي. دوی دغه کمپاین د فیسبوک لارې پیل کړی دی. تفصیل له فریب ظاهر څخه اورو.
له اویا زیات فعالان چې په دوی کې د ایران یو شمیر پخوانی سیاسي بندیان هم شامل دي، د فیسبوک لالاري کمپاین پیل کړی او د ایران له رژیم څخه غواړي چې د سوریه د ولسمشر ملاتړ لاس واخلي. دوی پر فیسبوک یو پاڼه جوړ کړی چې نوم یې د سوریه وبخښه. د دې پاڼې لسګونو مشترکینو تر اوسه د اسد له رژیم څخه د ایران ملاتړ شرمونکی عمل بللی دی، او خبرداري ورکوي چې په دې برخه کې چوپتیا به د ایران د دې ګام څخه د رضایت معنی ولري. دغو ایرانی فعالانو ازادي رادیو ته د ویلامی پاستولو سره د خپل مسولیت بللی چې په سوریه کې د ایران د تخریبونکو مداخله مخه ونیسي. دوی دغه راز وایي ایران باید د سوریه کډوالو ته خپل هیواد کې ځای ورکړي تر څو دغه لوی درد چې د سوریه خلکو ته د دوی لخوا ورسېدلې دی یو کوچنی برخه جبران کړي. د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې لکهبل د هغه وات باندې 9 میلیونه وګړي به کور او به ځای سوي دي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ویان دي ویلي چې تر اوسه د سوریه د هیڅ وګړي لخوا په ایران کې د اوسېدو وړاندیز نه دی سوی. هغه زیاته کړه کچيري داسې وي نو د سوریه د وګړو لپاره به د ایران د ویزې اخیستلو بهیر ډیر اسانه وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د سپای پاستاران څو تنه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. ویل کېږي دوی په خپل خوښه هلته تللي و چې د دوی د مذهبي ځایونو ساتنه وکړي او د سنی توندلارو ډلو سره چې د اسلامي دولت ډله ده وجنګېږي. په ایران کې کمپاین کوونکي وسله حکومت غواړي چې د اسد له رژیم سره مالی، پوځي او استخباراتي مرستې بندي کړي او پریږدي چې په هغه وخت کې له اسد پرته یو موقتی حکومت رامنځته شي. دا انتقادونه او غشتنې داسې مالکیږي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي چې اوس د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سلاکار دی د سپتمبر پر 8 نیټه ویلي و چې له بشار الاسد پرته بل هیڅوک د سوریه وضعیت نسی سمولای.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
نمشال ریډیو د اوریدونکو د کریسچن ساينس مانیټر په پانه په ولیکنه کې په پاکستان کې د وی غیر سرکاري ادارې کار ته کتنه شوې چې دغه ادارې د تھیټر لارې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه چلوي. لیکنه وايي پاکستان په سند پاکستان په سند صوبه کې دغه تنظیم چې زیاتره غړي ناري نه دي د خزو د حقونو لپاره خپل مبارزه پر مخ بیايي. د لیکنه غټکی له ملي هي امیر ساده اورو.
کرسچن سائنس مانیٹر ویبپاڼه لیکي تھیټر په مهمو ټولنیزو مسلو د رڼا اچولو یو ښه لاره ده. همدغه وجه ده چې د پاکستان د سند صوبې په دادو ضلع کې د سوجک سنسار تنظیم په نوم یوه خیریه اداره د ښځو په حقونو او په تیره د کم عمر ودونو خلاف کار کوي او د دې لپاره له تھیټر ډرامو کار اخلي. ویبپاڼه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې په اداره کې زیاتره کارکوونکي نارینه دي. د ادارې د بورډ په 100 غړو کې 1 او په 300 رضاکارو کې 200 سړي دي. د ایس ایس او مشر معشوک برهمانی د دې وجه په بیانولو سره وایي چې کلتوري دودونه ښځې له کوره بهر کار کولو ته نه پرېږدي. نوموړي هیله وښودله چې دا به یوه ورځ بدل شي. په عین حال کې د ټولنې نارینه مخې ته راتلل شروع شوي دي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. برهمانی ټیک پارټ نومي ویبپاڼې ته وویل چې د هغه په فکر سړو ته د جینکو او ښځو د حقونو لپاره کار کول پکار دي. د سوجک سنسار تنظیم په کال 2004 کې جوړ شو او د بشري حقوقو پر هغه مسلو کار کوي چې اکثره له سیاستوالانو پاتې وي. په دې کې تعلیم، ماحولیاتي تحفظ او د سکلو صفاو به شامل دي. د برهمانی په خبره هدف یې د یوې داسې معاشرې قیام دی چې هر قسمه امتیازي سلوک نه پاکوي. ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د قانون له مخې د سړو د واده لپاره 18 کاله عمر او د ښځو لپاره 14 کاله عمر ټاکل شوی دی. د سند په دادو سیمه کې د پارلمان غړو په دې وروستیو کې د ښځو د واده لپاره هم کم از کم عمر 18 ته سیوا کړ چې د ایس ایس او تنظیم د کمپین پکې ډېر لاس وو. هو ویبپاڼه د برهمانی له خولې لیکي چې بیا هم جینکې په ډېر کم عمر کې واده شي، دا مثال په توګه د 10 کالو په عمر. ځینې وخت پکې د واده د الک عمر هم کم وي. ویبپاڼه لیکي که څه هم کرش میر ډېر کم دی، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د 2000 کال سروې ښایي چې په پاکستان کې د واده په وخت د 24% جینکو عمر د قانوني عمر نه کم وي. د ایس ایس او څېړنه ښایي چې په سند صوبې کې د 15 نواخله تر 20% پورې ودونو کې د جینکو عمر کم وي. که څه هم په پاکستان کې قانون دی چې د واده لپاره د ښځې مرزي ضروری ده، خو دغه قانون ډېر کم عملي کیږي او زیاتره ښځې له دغه حق نه نوي خبر. ویبپاڼه د تنظیم د خولې لیکي په ماشوموالي کې د جینکو ودونه ډېرې ټولنیزې مسلې پیدا کوي چې د ماشوم په ولادت کې د کم عمر جینکو د مړ کېدلو زیات امکان وي. دغه کم عمر جینکې زیاتره سکولونو ته نه پرېښودل کیږي چې ځان له او کورنۍ لپاره پیسې هم نشي پیدا کولی. ویبپاڼه لیکي د ولس د ناخوانګۍ له امله ایس ایس او تنظیم دغه معلومات د تھیټر له لارې دوی ته رسوي. ویبپاڼه لیکي د ادارې د تھیټر شوګانو پس د ډېرو خلکو سوچ د مهمو مسلو په اکله بدل شي چې ځینې پکې ژمنه هم وکړي چې په خپله ټولنه کې به د ماشومانو د ودونو خلاف غږیږي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د افغانستان د خوست یو شمیر خاریان وایي د بیکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم شوي او د تیرو کلونو په شان اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې خاریان په افغانستان کې د نامنه د وروستیو پیښو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت دی د دغو پیښو د قرباني شویو کسانو له کورنیو او ماشومانو سره مرسته او همدردي وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د اختر پرانیک دی کېدو د نور سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شوي کوڅو کې خرڅانه ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان مشال راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس سپونم یو تنځوان هم دا مسره یادوي.
سخت کار اخته د نور اخترون صدا تفریح ده چې تر ډیره بیکاری ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترون لپاره به کول سخت کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضع تر ډیره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال پونم یو تنخون کوي وایي چې
دا د قربانۍ اختر دی، تر اوسه پراته سولې
د امنیت پزادو خلک خشول دي د رادیو او تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
ساکول اختر لوی اختر د ډیر توت لري ګڼ ګڼه په شار کې د خلکو زیاته دو امدا ډول لري سره په څنګ کې مدني نهادونه هم فارم کې لري ځینې مدني نهادونه چې میلي ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدنی فعال ولی مد خان خادم په خپل خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د ورستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویلا غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بې وزله دي غریب دي او د اخترونو د لپاره چې ست اړتیا لري هغه نشي اخیستی پی کې باید همکاري ورسره وکړي.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشحاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مند هلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارای غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي. سودالی بسونه اوس ډېر سګنه خو
دی یادونه ورده. په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بیلابیلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په دې ورځو کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو په هنتونونو د هغو زده کوونکو ترمنځ چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پای ته ورسوله. دا چې دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکنډ یو پختون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته بیا د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري په اړه ما هارون باچا جوړ کړی دا رپورټ. د پښتو د ولسی سندرې په غږولو سره د ملکنډ د تانې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13مه په اسلام آباد کې د لوکرسي په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله. بلال چې په ملکنډ پوهنتون کې د ټولنیز علومو د اخرني کال زده کوونکی دی دغه بریا په ترلاسه کولو خپل خوښي له مشال رادیو سره شریکه کړه او هوډ ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي.
زما ډېر زیات خوشاله خبر وان لیک ټو پیج دې د سره ما ته انعام ملو شو. تر اوسه پورې ما داسې باخره دوستانو زړه نه ده کړی. اوس مې پوره اراده ده چې زه دا نه یو استاد نیسم میوزیک ایجوکیشن پروموټ کم نور خلکو ته هم دا میوزیک ولرم.
بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خبرولو ترڅنګ د پښتو له نومیالي او سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي.
خپل کمپوزیشن کم داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومنټل وي چې کم زمونږ فوک سنگر چې کم د شاعرۍ انتخاب ښه کوي د میوزیک انتخاب د هغوی ښه وي نو غواړم چې هغوی سره هم پلیکم سبق سره سره به زه میوزیک کوم کوم. دې فیلډ ته چې کم دی د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی.
لوک ورسای دارا د پاکستان د بیلابیلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي. له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحا حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو.
داز موږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي. ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي. کلتور چې موسیقي او شاعري مهمه برخه جوړوي دا هر څه ورو په ورو د لمنځتلو په حالت کې دي. پر دې سربېره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. بیا که د خپل روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه ګڼل کېدلې هغه هم له خلکو هېر شوي دي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې شوې چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپل هنري کارونو ته ادامه ورکړي او هم په دې ترڅ کې شایز موږ کلتور زموږ موسیقي زموږ سازونه بیرته زموږ ژوندګیو ته لار ومومي.
هم د ملکن د تانی کلی پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني د هغه په بریا د خوښۍ څرګندولو تر څنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکېدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډیره لویه خبره ده د بلال لپاره او د هغه د ملګرو لپاره د هغه د استادانو لپاره. دلته بیسي یو کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیسي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده او هغه ډیولپ کړي ده، هغه یې په کار راوستي ده. د لوک ورثه چې کومه اداره ده هغه هم د ستاینې وړ ده. او پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي، سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی. دغسې نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، د زده کړې انتظامونه وشي.
هنرپوهان په دې اندي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو په ترڅ کې به نه یوازې پښتو موسیقي وده ومومي، بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.